ازادي راډیو اوریده سهار لس بجې شوې په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. پرې خبرونه کې اوري چې د روسي د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس په 2014 میلادي کال کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد او د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره هم په دې خبرونه کې مرکه لرو. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره د خبرونه دوهمه نیمایي مودې اونۍ بحث ځانګړی شوی. دا بحث هم د ولسي جرګې او د یولسو استضافه شوي وزیرانو پر ستونزې څرخي. خو لومړی به قسیم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام نو شاته شیچاری پاموکلی مهمو سرخطونه ته. هغه امریکایي عسكر چې په افغانستان کې د طالبانو پر مړو بولې کړي د یوې محکمې لخوا مجرم پیژندل سو. بلغاریا وی افغانستان د خپل سرتیرو استل پیل کړي او د نړۍ خبرونو کې اوري چې هند او پاکستان د کشمیر په لانجمنې سیمه کې په اوربند موافقه کړي. د خبرونو تفصیل. هغه امریکایي عسكر چې په افغانستان کې د طالبانو پر مړو بولې کړې وې مجرم پیژندل سو. ادوارد ډیپټول وايي دوی په دې پوه چې د مړو سپکاوی ورسره د عکسونو اخیستل سمکار نه وو او د شمالي کارولینا په پوځي اډه کې پوځي محاکمې کې د دغه چلند لپاره هیڅ پلمه وړاندې نه کړه. که څه هم قاضي د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه وکړه خو له محکمې مخکې د توافق په اساس به هغه یو رتبه تنزیل سي. بلغاریا وی افغانستان د شپږ سو عسکرو د استلو بهیر پیل کړی دی. د بلغاریا حکومت پرون په بیان کې ویل چې روغتیایي ډلې او نور کارپوهان د هرات له ښار وتلې دي. د بلغاریا ځواکونه به چې په اوس وخت کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې مخته وړي د مارچ له لومړۍ نیټې څخه وتل پیل کړي. بلغاریا تیر کال ویلي و چې ټول عسکر به د 2014 کال تر پایه افغانستان وباسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. لسمی د ازادۍ رادیو خبرال راپور ورکوي چې د نهر سراج ولسوالۍ خلکو روسته لدی د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې د دوی په وینا پر سړکونو د طالبانو له لوري د ماينونو له شخولو په تنګ سول. د یو کلی مشر سفر محمد د ازادۍ رادیو ته داسې ویل:
دا خپل خلک ټول دغه تسترګ پر لای وي کم به یو سړی چې ولاړ شي مال زه ولالم ز مکوي.
د نهر سراج اوسیدونکو له حکومت څخه وغوښتل چې له طالبانو څخه د دوی د سیمې په پاکولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په مرسته د یو خصوصي لیسې د کرکټ لوبډله د مسابقو لپاره هند ته استول کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانیار خصوصي لیسې کرکټ ټیم په هندوستان کې د ښوونځیو د کرکټ په شلوریزو سیالیو کې برخه واخلي. له بلې خوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کابل کندز د بازانو لوبډله به په شلوریزو سیالیو کې د متحده عرب اماراتو شارجې ته لاړ شي. د ټیم به د شارجې د کرکټ د فدراسیون له لوري په ترتیب شویو سیالیو کې چې د شنبې له ورځې پیلېږي او د مارچ تر دیرشمې دوام کوي ګډون وکړي. د پاکستان د کورونی چار وزیر د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او دغه زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې د تیت پر کول خبرداري ورکړ. رحمان ملک پرون په خبري غونډه کې ویل مظاهره چند باید ولاړ سي او کني پر ضد به اقدام وسي. ملک زیاته کړه چې د باوري معلومات ترلاسه کړي چې سخت دریځي په پام کې لري چې پر مظاهره چانو حمله وکړي. د راپورونو له مخې سیف الله باقی په پام کې لري چې په اسلام آباد کې د قادری پر لاریون ځنوژن کې حمله ترسره کړي. د دې کار لپاره به درې ځنوژن کې اسلام آباد ته واستول سي. د جندالله تر روسي ډله هم راول پنډي ته رسېدلې او غواړي پر طاهر القادری او لاریون یې حمله وکړي. رحمان ملک د څرګندونې په داسې حال کې وکړی چې طاهر القادری او پلویان یې د درېمې ورځې په مخه د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې غونډې ته دوام ورکوي. قادری د حکومت مخالفو مظاهره چانو ته ویل په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات غواړي خو انتخابات باید په پسرلي کې ونه ځنډول سي. هند او پاکستان موافقه کړې چې په لانجمن کشمیر کې کړکیچ لشکړي او د یوې لسیز اوربند رعایت کړي. دا موافقه وروسته له دې وسوه چې په وروستیو حملو کې د کشمیر په کنټرول کرښه کې درې پاکستاني عسکر او دوه هندي سرتیري ووژل سول. د هند پوځ یو ویاند ویل د دواړو خواوو پوځي قمندانانو ټلیفوني خبرې وکړې او دې تفاهم ته ورسېدل چې حالات به خرابېدو ته نه پرېږدي. د دې خبرو تر جزئیات نه دي څرګند شوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکو پرون په تهران کې له ایران سره د خبرو نوې پړاو پیل کړ. تهران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلاوی د ایران د اټومي پروګرام د پلټلو لپاره سفر کړی چې لویدیز شک کوي د اټومي وسلې د جوړولو هدف لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکي همدا رسیله لري چې تهران ته نږدې د پرچین تاسیسات به وویني چې د دې ادارې په ګمان هلته د مهمو اټومي وسلو پر ځای ازمویل کېږي. د ایران اسنا خبري اژانس وویل چې خبرې په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې په مرکزي دفتر کې پیل سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل هیواد کې د توپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. اوباما د اعلان وروسته لدې وکړ چې تیره میاشت کانیټیکټ په یوه لومړني ښوونځي کې شل ماشومان او شپږ لویان په ډزو ووژل سول. باراک اوباما پرون په واشنگټن کې وویل د ده په پلان کې یو شمیر تنفیزي اقدامات او د قانون وړاندیزونه شامل دي. له حقوقو سره مسؤلیتونه تړلي دي. هغه څه چې موږ آزاد یو او هغه څه چې غواړو ژوند وکړو دا مسؤلیت هم لرو چې نور هم باید له دغسې آزادۍ څخه برخمن وي. په دغه وړاندیزونو کې له کانګرس څخه غوښتنه سوې چې هغه وسلې منع کړي چې په جاغور کې ډېرې مرمۍ ځایږي. د همداراز ویل چې د ټوپکونو پر خرڅلاو دې څارنه زیاته سي. راپورونه وایي چې فرانسوي پوځیان د مالی په مرکزي برخه کې په دیابالي شارګي کې له اسلامي سختدریزو سره کوڅه په کوڅه په جګړه کې ښکېل دي. جګړه پرون وروسته له دې ونښته چې فرانسوي پوځیانو لومړني ځکني عملیات پیل کړل. د فرانسې جنګي الوتکو د یاخیانو پر مورچلو بمباري وکړې، خو د دې خبر د ترلاسه کېدو تر شیبې پورې فرانسوي پوځیان نه دي توانېدلې چې یاخیان په شا وتنبوي. فرانسه په مالی کې شاوخوا 900 پوځیان لري، خو کېدای سي د هغو شمېر 2500 ته زیات سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په یو لړ څرګندونه کې چې د فرانسې رسنۍ خبرې کړې وویل په مالی کې د مداخلې یو هدف دا دی چې له یرغمل نیونې سره مقابله وسي. فرانسه دا نسي منلی چې اتباع یې ونیول سي. موږ هر راز تماس نیسو چې په ممکن سم ډول دوی خوشي سي. د فرانسې د دفاع وزیر پرون وویل چې پوځیان یې له مرکز بماکو څخه د مالي شمال ته هغه لور ته روان سوي دي چې هلته یاخیان دي. د دیابالي شرګي د مالي له مرکز بماکو څخه شمال لور ته 300 کیلومتره لرې دی. د مالي د حکومت له غوښتنې وروسته فرانسې د جمعې په ورځ له خپلې دې پخوانۍ مستعمرې سره پوځي مرسته پیل کړه او د یاخیانو مرکزونه یې بمباري کړل. دغه شپږ ورځنۍ بمباریو په جګړه کې ښکاره بدلون نه دی راوستی او مسلمان یاخیانو له حکومت څخه د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکړی. او د الجزائر پوځ د غازو هغه سیمه کله بندوي چې اسلامي سختدریزو لسکونه بهرنیان يرغمل کړي دي. پوځ ویل دغه سختدریزو وسلوالو د غازو په حوزه کې یو څلوش کسان يرغمل کړي او له فرانسې غواړي چې په مالی کې پوځي عملیات پاتې ورسوي. د الجزائر حکومت له يرغمل نیونکو سره معامله کول رد کړي او متحد ایالاتونو او نورو لویدیځ هیوادونو هم دغه عمل غندلی او غې د الجزائرو د غازو د استخراج پر تاسیساتو چې د دې هیواد په سلو کې لس غاز تولیدوي تروریستي حمله بللې ده. دا اوتر دیدم خبرونه.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. د روسي د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د هیواد او د سیمې د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل دې اندېښنو ته په پام سره روسي د ناتو سازمان ته بلنه ورکړې چې د ګډ امنیت تړون له سازمان سره په یو امنیتي چوکاټ کې برخه واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وای تر اوسه د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره داډمن نه دی.
هنوز هم نگرانی جدی ما از ناحیه امنیت وجود دارد.
د پکتیا د لری پروتو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو ګواښ کړی که چیرې دولت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي خپل ټول ځوانان به د محلي پولیسو له لیکو وباسي.
دوی دا خبره وکړه چې مطلب تاسې مونږ ته محلي پولیسو کوم سړک درته جوړو او دا سړک ته مونږ خاص دي سړک په خاطران درجن خېلو پورې ربکای ورکړی شو.
د پاکستان وروستي سیاسي وضعیت ته کتنه کوو او د خبرونه دوهم نیمایي مهم دیونی بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث د ولسي جرګې او د یولسو استزاشه وزیرانو پر ستونزې سرخي.
حکومت هم هڅه کوي چې د خپل نفوس څخه په استفاده په ولسي جرګې کې لاس وهنه وکړي او په ولسي جرګې کې ځینې وړې ډلې هم هڅه کوي چې د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع نور هم پیچلې کړي او د وزیران څخه ځینې امتیازونه واخلي.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد او د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جنرال والری انګراسیموف د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د روسیې ناتو د شورا د لوی درسیسانو په کچه له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ISAF د یو زیات شمېر عسکرو په وتلو سره به په دې هیواد کې د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونه زیات شي. هغه وویل روسیې د ناتو سازمان ته بلنه ورکړې چې د ګډ امنیت د تړون له سازمان CSTO سره په یوه امنیتي چوکاټ کې برخه واخلي. ګراسیموف وویل د ناتو او CSTO ترمنځ له نږدې همکاري به یوه مثبته نتیجه ورکړي. د روسیې او ناتو د شورا په غونډه کې د بحث یوه اساسي مسله د افغانستان پر حالاتو څرخېده. د روسیې د پوځ لوی درسیس وویل په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی. په دې هیواد کې شخړې ښایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمو هیوادونو ته وغځیږي. هغه وویل نارامي به د روسیې او زموږ د نورو متحدینو د ګډ امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو تر پولو پورې ورسیږي. د ګراسیموف په وینا همدا علت دی چې موږ ټول د سیمې راتلونکي وضعیت ته اندېښمن یو او زیاته کړه دا واضح ده چې ټول هغه ځواکونه چې نه غواړي په سیمه کې نوی بحران پیل شي باید خپلې هڅې هماهنګې کړي. د روسیې د پوځ لوی درسیس ټینګار وکړ چې همدې مسلې ته په پام سره موږ د ناتو سازمان ته بلنه ورکړه چې د CSTO له پوځي او امنیتي همکارانو کارپوهانو سره خبرې او د سیمې لپاره د یوه امنیتي میکانیزم پر جوړولو غور وکړي. ناتو ویلي چې د افغانستان حکومت د بشپړ امنیتي مسؤلیتونو سپارل دا معنا نه لري چې ګواکې دا سازمان به په 2014 میلادي کال کې له دې هیواده ټول عسکر باسي، بلکې له هغې وروسته به هم د ناتو یو شمېر ځواکونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په عین حال کې یو لړ رتبه امریکایي ډیپلومات د مرکزي آسیا په هیوادونو کې هغه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به سیمه ناامنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې وړمه ورځ په اشخاباد کې وویل متحده ایالات به له افغانستان نه ځواکونه په مسؤولانه ډول وباسي تر څو د هغو پرمختګونو ساتل یقیني شي چې په دې هیواد کې په وروستیو کلونو کې په امنیتي برخه کې شوي دي. هغه وویل امریکایي ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې پر هڅو ډیر تمرکز وکړي. دغه راز په نړیوالو ورځپاڼو کې هم د افغانستان د جګړې په اړه یو لړ مطالب خپاره شوي دي. دغه مطالبو ته احمد شیبر کتنه کړې ده.
نېشنل انټرست خبرونه لیکي هغه جګړه چې یو وخت بارک اوباما ضروري ګڼله نور د امریکا ادارې ته ضروري نه ښکاري. خبرونه بیا وړاندې د افغانستان پر ستونزو شخېدلې ده او د چیرونکو په وینا څرګندوي افغان پولیس په اداري فساد اخته دي. د پوس په برخه کې شک کېږي چې دا ورته به ولري چې د افغانستان امنیت وساتي. جنگ سالاران په بیلابیلو سیمو کې واکمنان دي، همدارس طالبان او د حقانی ډله هم فعالیت کوي. نېشنل انټرست بیلی کې کچرت متحد ایالات په 2014 کال کې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي په اقتصادي برخه کې به هم یو لړ پروژې چې کارونه یې روان دي ودرې شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پرته بریالیتوب نشته. په دې مقاله کې دوی پوښتنې شوې دي، موږ خپل هدف ترلاسه کړی؟ موږ د خپل هدف په لور روان یو؟ د ورځپاڼې په باور کدا ومنو چې د هدف په لور روان یو نو له افغانستان سره د امریکا شویو شمنو ته باید سوالیه کیږو، او که چیرته ووایو چې هدف ته رسیدلی یو نو بیا خو په افغانستان کې د امریکا ماموریت بشپړ شوی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکوال لیکي چې په هلمند او کندهار کې طالبان کمزوري شوي دي او ما خپل د سیمو ته بیا سفر کړی دی، خو په پوځي ټکر کې دغه لاسته راوړنه بیا هم نیمګړې ده ځکه چې د افغانستان په ختیځ کې بیا داسې کار نه دی شوی. حقانی ډله هلته فعاله ده. د ورځپاڼې په باور په تیرو څو کلونو کې به هغه څه چې ترلاسه شوي دي هم داسې نیمګړې وي او بشپړ به نه شي که چېرته امریکا له دغه هیواد سره مرسته ونه کړي. لیکوال بیا د امریکا د دفاعي څانګې د راپورټ په وینا څرګندوي چې په درویشت افغان عسکرو کې یوازې یو دا وړتیا لري چې په خپل عملیات وکړي. د دې تر څنګ افغان ځواکونه درنې توپخانې ته ضرورت لري، هوایي ملاتړ غواړي او په روغتیایي برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د لاس انجلس ټایمز په باور افغان ځواکونه همداراز لوجستیکي او استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري، او د افغانستان هوایي ځواک که ډېر ژر هم په خپلو پښو ودرېږي نو تر 2018 کال په پښو نشي درېدلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر افغانستان یوه بله مقاله هم خپره کړې ده. په دې مقاله کې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د شمېر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې ده، او ورځپاڼه لیکي دا ګرانه ده چې اوس څوک ووایي چې دومره پوځیان به د دې ضمانت وکړي چې افغانستان له القاعده ساتلی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وای تر اوسه د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره ډاډمن نه دی. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد منوی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکې کې په دې ټینګار وکړ چې د راتلونکو یوې میاشتې پورې به له امنیتي ځواکونو سره یا اوبخې له امنیتي ارګانونو سره په دې اړه خبرې وکړي. مانوی دغه راز وویل د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری روان دی او مرسته کوونکو هم ورسره ژمنه کړې چې د انتخاباتو لپاره 150 میلیونه ډالر ورکوي، خو دی وایي د مالی وزارت د تدارکاتو په برخه کې ستونزې شته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمیده هارون عثمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې حکومت له دې کمیسیون سره څومره همکار دی.
دا خو مکلف دي چې همکاري وکړي قانون پرانا کې. خو و مونږ هم ضرورت لرو چې حاملا چې حکومت حمایت نه وو مونږ نشو کولای چې تاکنو برگزار وکړو. خو دا زمونږ پلان چې په ثبت نام کې وو دوه پلان نه مني، اوس غواړي چې په خوانی کارتون چې توزیع شوی دا ثبت نام چې په خوانی شوی دا په همدا راتلونکي انتخابات برگزار وکړو. خو مونږ نگران یو چې په دا کارتونو کې او په خوانی کار چې په ثبت نام کې شوی دا شفافیت راځي چې نه راځي. منګوس غور کاوه چې نور پلان یا دریم پلان جوړاو چې
په دې کې باندې نو کارتون چاپاول هم شامل
نه نو کارتون نه دی چې څوک چې اوس واجد شرایط شوی دا یعنی اتلس کالنه شوی دا او چې څوک نه مهاجرت
مهاجرین چې راځي کوم کسان چې اتلس کالن شي وي دي
و مونږ تازه کارتون توزیع وکړو. خو اخوا چې څوک زاره کارتون لري پنده
یعنی تاسو د جمهور رئیس کرزی له دې خبره سره موافقه لرئ؟
مونږ نور چاره نه لرو. خوش حکومت حمایت نوی و رئیس جمهور حمایت نوی هم مونږ نشو کولای شي کارونه پر سر وکړو.
په خاطر دې تاسو شکایت کړو چې حکومت تاسو په کارونه کې لاس وهنه کوي، دغه لاس وهنه وسام ادامه لري د انتخاباتو په کمیسیون کې؟
مونږ ضرورت لرو حمایت جانب نه حکومت نه. خو انتخابات قانون کاملا رانا دي چې ټول دولت مکلف کوي چې په انتخابات کې مرسته وکړي او نه مداخله نه منع کړی ده قانون. مرسته غواړو، هر څوک چې غواړي شي مداخله وکړي. خو بیا انتخابات
سیاسي ګوندونو مدا کړ و چې د حکومت له لوري د انتخاباتو په کار کې په کمیسیون کې لاس وهنه کیږي، څومره دا مسله تاییده وي؟
کمیسیون خو په اساسي قانون کې مستقل دی، هیڅ څوک حق نه لري چې مداخله وکړي. احزاب، نهادهای مدني، حکومت، هیڅ څوک دا حق نه لري. خو دا په کمیسیون کې مربوط دی، کمیسیون وتوانېږي چې دا استقلالیت نه حفظ کړي یا نه.
تاسو دا استقلالیت یا خپلواکي حفظ کړي؟
زه خو یو فرد یم، رئیس یم.
هدف مې د انتخابات د خپلواک کمیسیون نه دی.
تر اوسه پورې خو مونږ استقلالیت نه حفظ کړی وو. خو بیا نو وګورو چې فاسنه کولی
ډیر خد بودیجه پاره څوی همدا چې د مالی د وزارت لاره تاسو ته د بودیجه درکړل شي، دا تاسو ته مشکلات نه رامنځته کوي؟
بدون شک دا خو یو مشکل ده. نور چاره نه لرو دلته.
مشکلات هم څه دي په دې لار
کې؟ اصلي مشکلات خو تدارکات قانون دي. په دا قانون کې دومره ستونزه دي چې نشه کولی چې په کوم زمان چې غواړي چې تدارکات وکړي بیا نشه کولی، چې ډیر ستونزه په دا قانون کې دي. خو نور مشکلات هم چې تاسو را معلومه ده او زمون هموطنانو معلومه ده چې وزارت مالی کې موجود دي. خو انتخابات هم مقید په زمان کې دي. مونږ یو تقویم لرو کوم کارونه چې مونږ غواړو، خو دا مقید په زمان کې دي. خو مونږ هم تر اوسه پورې مونږ مطمئن نه یو چې په دا پروسیجر کې وزارت مالیه په لاره کې دي. مونږ کولای شي چې دا مصارف وکړو، نشي کولای. بیا نور مشکلات هم شته چې پوره قانون رعایت نشي. خو دلته سرانوالی هم شته، دا فساد اداري شته. بیا به نه
د سرکاري چې تر تیرو انتخاباتو د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې امنیتي وضعیت هم ښه نه دی. تاسو یې نظر څه فکر کوئ راتلونکو انتخاباتو کې په هغو سیمو کې چې امنیت ښه به نه وي، هلته باید انتخابات په سمه توګه ترسره شي؟
لویه ستونزه ټاکنو کې امنیت مسله ده. او امنیت موضوع زموږ په لاس کې نه دی، د حکومت په لاس کې دی، امنیتي نهادونو په لاس کې دی. مونږ هیله کوو غواړو چې حکومت په جدي توګه په امنیت کې غور وکړي. چې امنیت تامین نه شي بیا مونږ ښه انتخابات نه لرو.
ښه انتخابات نه لري یا به انتخابات ترسره نشي؟ ځکه تاسو پوهیږئ چې ډیر خلک په لرې پرتو سیمو کې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، نو انتخابات باید تاسو نظر سم او قانوني
مونږ غواړو چې انتخابات وکړو نور گزینی هم نشته نور بدیلی هم نشته چې انتخابات نو سی شی وکړو انتخابات ضروری ده اما بیا ټول توجه وکړي چې امنیت ټینګ شي
او روانه اونۍ کې جمهور رئیس کرزی کله چې امریکای راستون شو په خبري غونډه کې ویل چې امریکای غوښتي چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي تاسو په دې اړه څه ویل لري څومره ډاډه یې چې امریکا یا نور هیوادونه به په دې انتخابات مداخله ونه کړي
مونږ هم تاکید کوم چې هیڅ څوک حق نلری چې انتخابات نه مداخله وکړي نه خارجي بهرنی و نه داخلي امریکایان نه غربیان و نه هم دولت نه احزاب هیڅ څوک دا حق نلری چې په انتخابات کې مداخله وکړي خب مونږ یو مستقل نهاد یو په قانون اساسي کې استقلالیت تضمین شوی ده مونږ مستقلانه قانون لرکه تاکن ان شاء الله مرګوزارو
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس فضل احمد معنوي سره مرکه وه
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبیز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
خب بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید برای چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری
د پروګرام کې په افغانستان کې د نظام جوړونې په باب بحث کیږي د پکتیا د لرې پرتو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې محلي پولیسو د سیمې په امنیت کې ښه رول لوبولی خو ګواښ کوي که چیرې دولت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي خپل ټول ځوانان به د محلي پولیسو له لیکو وباسي دوی وایي دولت ورسره ژمنې کړي دي چې د بیا رغونې کارونه به ګړندي کوي په اړه نور حالې له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال داود اتاپان په راپور کې
د پکتیا سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د محلي پولیسو له جوړېدو وروسته په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو ګواښ کوي که دولت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي خپل ځوانان به د محلي پولیسو له لیکو وباسي دوی وایي دولت ورسره ژمنه کړې وه که محلي پولیسو ته خپل ځوانان ورکړي نو د څمکنۍ ولسوالۍ څخه د جانیخېلو تر ولسوالۍ غځېدلې لویې لار د جوړېدو تر څنګ به د سیمې اوسیدونکو لپاره ځینې نورې وړې او لویې پروژې هم پلي کړي خو د دوی په خبره تر دې مهاله دولت ورسره کړې دا ژمنې دی پوره کړي د سیمې اوسیدونکو او محلي پولیس په یو خل په دولت پړور اچوي چې له دوی سره په کړه ژمنو کې پاتې راغلي او لای هم د دوی لپاره په غژمنو باندې عمل نه دی کړی
روب جنګر اخته درته وایم په دې سره کې ډېر مشکل شته دی لګ نه ډېر مشکل شته دی دلته سره کاندې کوم ډېر یو مریض چې موږ بیا یو بازار ته بیا یو خو یو یعنی سات کې موږ بازار ته مریض رسو دا دومره دا ځنی ځنی مریض ولر دا سره کې کاندې کوم ډېر یو بشه سره کې وای هغه مریض لیا یو اور بدر شي موږ غواړو حکومت مداه د چمګر باکاور کړم د هاندې په سرور کړم چې سره کې جوړ چمګر باکاور کړای تر بکایم ورک سره کې نه درته جوړ کړای به موږ د حکومت غوښتنه دار چې موږ سره کې جوړ کړ تر بکایم هنر مجبور دي چې ورکای ته سره تسلیم کړي ورکی له موږ ځکه چې موږ خبره نه سره کړ چې موږ تاسو ورکرا کې موږ سره درته جوړو موږ ته سره نه جوړ کړم موږ محلي پس مجبور شي موږ بکا
زال مرجان د پکتیا ولایت سکمنه ولسوالۍ سپین کوټ سرګروپ د محلي پولیس دا بالکل حقیقت لري چې دا سره کوم کله راووتو محلی پولیس ته دوی دا خبره وکړه چې مطلب تاسو مونږ ته محلی پولیس سره کوم سرک درته جوړو او دا سرک ته مونږ خاص دي سرک په خاطر اندر جن خلو پولیس ربکای ورکړی شو محلی پولیس او نن مونږ مطلب دا تر اوسه پورې ما خام دي جوړ شوی دا مکمل وقاله پراشول په دې سرک نه نور کوم خبر نه لشه نو په دې نه خلک ډیر خپه دي چې غای مونږ ته محلی پولیس ورکړ خو دې سرک په سر مونږ ورکړ او مونږ ته کوم کار ونه شو ډیر او ساکل په سرلای مونږ سره ودا کړی او چې دې کې درته جوړو او ساکل په سرلای تیر روز بیا دا کال راتلونکی په سرلای خېچ په دې کې درته جوړو دا خو دې په دې سرک د خاماشي جوړې دوه دې دې سکوټ مسول زغپلو او دا 20 کیلومتر سرک تکلیف دا غدا چې سرک دا ځې خو دې تاسو ګورې دام لګ روغ دا چې بارې خواته لور چې دومره خاورې پرتی دي چې بالکل موټر کې تلای نشي خلک په جنجال کړ دې مریض چې ورته پیدا شي چې شپانی در سوي رسوي په موټر کې خاتمې پیسلای
نه یوازې دا چې د سیمې خلک وای د پروژو نه پلي کېدو په صورت کې به د محلي پولیسو پلیکو کې شته ځوانان له دندو ګوښه کړي. په خپل محلي پولیس هم وایي چې دوی په دې خاطر په سیمو کې دندو ته مخه کړې وه چې په سیمه کې د بیا رغونې پروژې سمې پر مخ لاړې شي. خو په تېرو دوو کلونو کې د امنیت په ډاډمنېدو سره لا هم پروژې نه دي پلي شوي چې په دې ښایي دندې پرېښودو ته مخه کړي. د سیمې اوسېدونکي د محلي پولیسو له چلند څخه خوښ دي او وایي چې د دوی په جوړښت سره په سیمه کې امنیت ټینګ شوی او خلک یې د وسلوالو طالبانو له ګواښونو ژغورلي دي. دا چې محلي پولیس له خلکو سره څه ډول چلند کوي یو تن محلي پولیس راته وایي.
زه وزیر خان د محلي پولیسو سره ټیم خبرې کوم. محلي پولیسو خلکو سره چلند ډېر صحیح دی او ډېرې خپلې وظیفې کې د سکمنۍ ولسوالۍ کې 400 نفره محلي پولیس موږ لرو. نو دوی شپه ورځ خپلې وظیفې ته دوام ورکړی دی او ښه په ټینګو ته ویلور دي. نتیجه یې د وظیفو په حساب کې ډېر ښه وتلی دی. امنیت یې ولسوالۍ ته ډېر صحیح وستلی دی. اوس وخت کې د نن ورځ چې یو مین محلي پولیسو پیدا کړو په دې الوړي په ساحه کې د اوس هغه د کمپین کسان ویرغلل خونسوبې کې. نو د کوم مین چې ښخ شوی دی سړک په غوړه یا په پلچخ کې هغه دوی ترلاسه کړی دی او کوم مشکل نه دی پېښ شوی. نو اول سر کې خو د دښمن طرف د مخالفینو طرف دم کې وي چې مطلب که تاسې محلي پولیسو ته ووځو نو موږ به دا رقم تاوانو ته ورسوو. نو هغې په حساب له خلک هغه ول ضعیف ول خو چې کله اوس راووتل اوس الحمدلله هېڅ مشکل نشته.
محلی پولیس په داسې حال کې د خپلو دندو پرېښودو ګواښ کوي چې په سیمه کې د دوی له جوړښت سره سم په امنیت کې ښکاره تغییر راغلی دی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د اونۍ باس د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې
د بس چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدې ولسی جرګې او د یولسو استزاده شوو وزیرانو پر ستونزې څرخي. ګارډین ورځپاڼې له افغانستان څخه د تاجکستان پر لاره روسیې او نورې نړۍ ته د نشي موادو د قاچاق په اړه او د دې قاچاقو په لاره کې د پرتو تاجک کلیو بانډو د خلکو د ژوند په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې څرګنده شوې چې څنګه د نشي موادو وسلوال قاچاق کوونکي د افغانستان تاجکستان د پولو تر منځ تګ راتګ کوي او د دې سرحدي سیمو د خلکو پر ژوند هیڅ اغېز کړي. د دې لیکنې مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
تاجکستان د نړۍ د نشي موادو د قاچاقو د یوې مهمې لارې پر سر پروت دی. له ګاونډي هیواد افغانستان څخه ناقانونه نشي مواد لومړی دې هیواد او بیا له دې هیواد څخه روسیې او لویدیځې اروپا ته وړل کیږي. ګارډن ورځپاڼه وایي د تاجکستان دغه کلو او بانډو د خلکو لپاره چې د افغانستان سره په اوږده او پرانیستي پوله د دې قاچاقو په لاره کې پراته دي، د نشي موادو د قاچاقچیانو د اغېزو په وړاندې مقاومت ستونزمن کار دی. د تاجکستان په ډیرو سرحدي کلو کې کله ناکله د دې کلو خلک استخدامیږي چې د نشي موادو په قاچاق کې مرسته وکړي. دا ورځپاڼې خبریال د شادیه په مستعار نوم د یوې ښځې کیسه کوي چې وایي ورسره د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په یو لرې پراته کلي کې مخ شوی دی. ورځپاڼه وایي شادیه ډېره ښه په هغه خطرونو پوهیږي چې د دې کلي خلک یې د نشي موادو د قاچاقو په دې لاره کې مني. شادیه وایي زما خاوند غوښتل چې د ډوډۍ پخولو لپاره یو څه وړه واخلي او د دې په خاطر چمتو شو چې یو څه نشئی مواد انتقال کړي. پولیسو هغه د دوو نورو ورونو سره ونیو او وسپسندان کړي. و شادیه چې بیکاره ده او کوم عاید هم نه لري باید په خپل د خپلو ماشومانو پالنه وکړي. ورسپانه وایي د شادیه په کلي کې 55 کورونه دي او ډیر د دې کورنیو څخه داسې خپلوان لري چې د نشئی موادو د قاچاق په تور په زندانونو کې دي. تاجکستان خاوره تقریبا 90% کې غرنۍ ده او پکې د کرم زکی کمی دي. د دې هیواد یو شمېر هغه کلی چې د افغانستان سره په پوله په غرنۍ سیمو کې پراته دي د کال په اوږدو کې ډېره موده لارې له نور هیواد سره تړلې وي. خو د ګارډین د خبریال په وینا د افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقچیانو لپاره بیا دې کلو ته ځان رسول ګران کار نه دی ځکه چې دوی پولې له سرحده اوړي او په کلي او بانډو کې خلکو پسې ګرځي چې د نشي موادو په قاچاق کې ورسره مرسته وکړي. ورسپانه وایي په دې فقیره سیمه کې کلیوالو ته د قاچاقبرانو لخوا د پیسو وړاندیز د دې سبب کیږي چې خلکو ته یې په وړاندې مقاومت سخت شي. شادیه وایي په خپل کلي کې وسلوال افغان قاچاقبران لیدلی دي او دې ویرولې چې څنګه د وسلو سره قاچاقبران کولی شي له سرحد څخه واوړي او د دوی تر کلو ځان ورسي. ګارډن ورسپانه وایي د تاجکستان لرې پراته د جنوب کلي او بانډې د افغانستان له یوې ډېرې ناکراره سیمې سره تړلې چیرې چې ټوپک سالاران او د نشي موادو قاچاقبران واک چلوي. ګارډن وایي وروسته له هغې چې په 2005 میلادي کال کې روسي پوله ساتو د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پوله خوشې کړې او اوس د دې پولې ساتنه او څارنه د تاجک امنیتي ځواکونو په غاړه ده. ورځپاڼه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د ویان خوشنود رحمت الله اوف له خولې وایي تاجکستان ته له افغانستان څخه وختل ګران کار نه دی. یو سړی کولی شي چې یو ډډې وپړسوي او له سینده پرې واوړي. رحمت الله اوف وایي د دوی ګزمې هر ورځ د قاچاقبرانو لټه کوي خو د سرحد په اوږدو کې چې په ځنګلونو او لوړو ژورو کې ډېر پټ ځایونه شته دی د دوی مخنیول ګران کار دی. ورسپانې د دې ستونزې یو اندازه پړه پر تاجکستان کې پرشته اداري فساد هم اچولې او د کرسټر برانیر لخلې چې یو کال په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو پر ضد مبارزې دفتر کې کار کړي وای چې خلک په دې هواد کې اداري فساد سره مخ دي. د نوموړي په وینا هر څومره چې یو څوک په لوړه څوکۍ وټاکل شي هماغومره ورته د هغه کسانو په نښه کول ګرانېږي چې د دې غیر قانوني کړنو مسؤل دي. خو ګارډین د تاجکستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې د مشر رستم نظروف لخلې وایي دوی د دې ستونزې د هواري هڅه کوي. نوموړي ویلي چې تیر کال 15 ټنه له افغانستان څخه ورغلي نشه یي مواد نیولي. خو ګارډین د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د دفتر په حواله وایي چې دا د هغه نشه یي موادو یو وړه برخه ده چې هر کال روسیې ته قاچاق کیږي. نظروف وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید مخه نه ونیول شوي تاجکستان ته د قاچاق مخه نیول ستونزمن کار دی.
د افغانستان تاجکستان د پولو په اوږدو کې د سیمه ایزو اوسیدونکو د نشه یي موادو او د وسلوالو قاچاق برود تګ راتګ د اغیزو په باب مو د ګارډین رسپانې تحلیلي مقاله واورېده. د پاکستان سیاسي وضعیت پر کومې خوا روان دی؟ دا چې د دې هیواد سیاسي ستونزې به د افغانستان پر حالات او ثبات اغیز وکړي په دې اړه نیویارک ټایمز یو تحلیلي مقاله خپره کړې. مهم ټکي به ورسته واورو. اوس قسیم سولمل ته واور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
هغه امریکایي عسكر چې په افغانستان کې د طالبانو پر مړو بولې کړې وي مجرم او پیژندل سو که څه هم قاضي د غل لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه وکړه خو له محکمې مخکې د توافق په اساس به هغه یو رتبه تنزل سي. بلغاریا ویل افغانستان د 1500 عسکرو د ایستلو بهیر پیل کړی. بلغاریا تیر کال ویلی و چې ټول عسكر به د 2014 کال تر پای افغانستان اوباسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوال طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د پاکستان د کورونی چار وزیر د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او د غزرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده د تیتو پر کول خبرداري ورکړ. هند او پاکستان موافقه کړې چې په لانچمن کشمیر کې کړکېچ لښ کړې او د یوې لسیزې اوربند رعایت کړې. دا موافقه وروسته له دې وسو چې په وروستیو حملو کې د کشمیر په کنټرول کرښه کې درې پاکستاني عسکر او دوه هندي سرتیري وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. اوباما د اعلان وروسته لدې وکړ چې 13 میاشتې د کانیټیکټ په یو لومړني شونځي کې شل ماشومان او شپږ لویان په ډزو وژل شول. او راپورونه وایي چې فرانسوي پوځیان د مالی په مرکزی برخه کې په دیابالي شرګي کې له اسلامي سختریزو سره کوڅه په کوڅه په جګړه کې ښکیل دي.
ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه دا برخه مو تر ډیره د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د ولسی جرګې او د ولسو استیزاشي وزیرانو پر ستونزې انترخي. خو تر دې مخکې به د پاکستان وروستي سیاسي تحولات ته انکتنه وکړو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او د هغو زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې د تیتو پر کول خبرداري ورکړ. رحمان ملک پرون په یوه خبری غونډه کې وویل مظاهره چان باید لاړ شي او کنه پر ضد به اقدام وشي. هغه زیاته کړه د باوري معلومات ترلاسه کړي چې سخت دریزي په پام کې لري چې پر مظاهره چانو حمله وکړي. قادری پرون د حکومت پرون د خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحات غواړي خو انتخابات باید په پسرلي کې ونه ځنډول شي. شاوخوا یو کال وړاندې په پاکستان کې د پوځي کودتا اوازې خپرې شوې وې او داسې اندېښنې پیدا شوې وې چې په دې کار سره به پاکستان سیاسي بحران ته داخل شي. دا مهال د پاکستان ملکی حکومت هم له څو اړخونو یا ځواکونو له خوا تر ګواښ لاندې دی او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې انتخاباتو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي. دا چې په پاکستان کې سیاسي وضعیت په کوم حالت کې دی او د دې هیواد بحران به د افغانستان پر حالاتو او ثبات څه ډول اغېز وکړي، نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې چې مهم برخې به جنقه الکوزی وړاندې کړي.
یو مبهم واعظ یا دینی عالم لخپل زرونو پلویانو سره په اسلام آباد کې د پارلمان ودانی مخې ته کیمپ جوړ کړی او د حکومت د سمدستي لنګیدو غوښتنه کوي. په همداسې یو حالت کې د پاکستان سترې محکمې د سې‌شنبې په ورځ د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو حکم هم صادر کړ. په پاکستان کې شخړې مخ په زیاتېدو دي. وسلوالو په حکومتي ځواکونو او مذهبي اقلیتونو باندې وژونکو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې په کشمیر کې د پاکستان او هند تر واک لاندې سیمو کې د دواړو خواوو د عسکرو د وژلو پر سر هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. په همداسې یو حالت کې د پاکستان غښتلی پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې د آصف علي زرداري له حکومت سره په لانجه او مخالفت کې دی، یو مبهم او ناڅرګند دریځ غوره کړی دی. د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی او قومندانانو یې له سیاسي شخړو او مصیبت څخه ځانونه ګوښه کړي او ډیر سوړ چلند کوي. د کیانی او پوځ دا چوپتیا شکونه پیدا کوي چې پوځ د سیاسي مداخلې لپاره کمین نیولی دی. نیویارک ټایمز ورسپاڼه په مقالې کې وړاندې لیکي په نورو مسلو سربیره داسې بریښي چې په پاکستان کې د بدلون ګیر بدل شوی او لږ شمېر کسان ممکن د لوري اټکل وکړي. تابي خبره ده چې دا د آصف علي زرداري د حکومت لپاره بد خبر ده او دغه راز د امریکا د ګټو لپاره هم. متحده ایالات له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو او د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په مقصد یو باثباته پاکستان ته اړتیا لري او دا مسله ورته ډیره مهمه ده. نیویارک ټایمز ورسپاڼې د پاکستان د ډان ورسپاڼې د سر لیکوال سیریل المیدا خبر راخسته چې وای داسې بریښي چې حالات په چټکۍ سره بدلون مومي خو وړاندوینې ډیره ګرانه ده. د ورسپاڼې په باور د دغه بدلون اصلي عامل یا کتلست یو شپېته کلن دینی عالم محمد طاهر قادری دی چې له یوې میاشتې څخه په لږې مودې کې د سیاست ډګر ته ودانګل او دا مهال د جمهور ریاست ودانۍ ته نږدې په مرمۍ ضد کانټینر کې ناست دی او جمهور رئیس زرداری ته ضرب العجل ورکوي. قادری د سې شمې پورس په وینا کې ویل په پاکستان کې پارلمان نشته، دلته یو ډله لوټمار او غله راټول شوي، زموږ د پارلمان وکیلان د قانون جوړونکو پر ځای په قانون ماتونکو بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د قادری د وینا له ځای څخه شاوخوا 200 متره وړاندې د پاکستان سترې محکمې وویل چې صدر اعظم راجا پرویز اشرف په اداري فساد کې ښکېل دی او د هغه د نیولو حکم صادر کړ. داسې اوازې هم خبرې شوې چې په یو وخت د سترې محکمې د رئیس افتخار چودري او قادری عملونو او د غختلو جنرالانو ملاتړ په پاکستان کې سیاسي جریان ته جټکا ورکړي. که څه هم چې قادری په وینا کې دا خبرې رد کړي او ویل په دې کار کې د خدای پیغمبر او د پاکستان د 180 میلیونو خلکو ملاتړ ورسره دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروي د پاکستان په 60 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره له یو ملکي حکومت څخه بل حکومت ته په ډیموکراتیک ډول د واک انتقال ته شاوخوا 2 میاشتې پاتې دي. دی د قادری خبرې غیر قانوني او بے اهمیت وبللی.
نو وین وی ار 2 منث اوی ټوورډز دی فرست ډیموکراټیک ترانزیشن ان پاکستانز هیستری.
دا مهال موږ د پاکستان په 60 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ډیموکراټیک انتقال ته 2 میاشتې وخت لرو. تاسو په هیجی دا یو داسې کس دی چې للی رضای څخه راغلی او وایي پارلمان منحل کړی. څوک د پارلمان د منحلولو حق لري؟ څوک دا حق لري چې ووایي د 180 میلیونو خلکو استازیتوب کوي؟ په دې توګه د پاکستان په څیر هیواد کې دا اسانه ده چې غیر ضروري شور ژور جوړ شي. او زما په فکر هم دا خبره ده، هیله ده چې دا خبره به ژر سړه شي.
د راولپنډای پوځي فرقې کې د کیانی په مشرۍ پوځي جنرالان د حالاتو څار کوي او ځینې کسان وایي چې دوی د پردې تر شا له روانې وضع څخه ګټه اخلي او په عین حال کې د زرداري له حکومت سره هیڅ مرسته نه کوي.
د پاکستان وروستي سیاسي وضعیت کتنه و البته د نیویارک ټایمز ورسپانې د تحلیلي مقالې مهمه برخه مو واورېده. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه هم د مذهبي وایز طاهر القادری احتجاجي مظاهرو ورخطا کړې دي. په هغه غونډه کې چې تیر ماښام د پاکستان د دوهم لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون د مشر او پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په لاهور کې جوړ شوی و، د هیواد سیاسي وضعیت نازک وبلل شو او ټینګار وشو چې حکومت باید ژر تجربه د راتلونکو مرکزی او ایالتي انتخاباتو د ترسره کیدو د دقیقه نیټه اعلان کړي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو خبرېدو ته وخت نه لرو، خو د اونۍ بس خبرېدو ته چمتو دی. دا بس د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین کړی دی.
د اونۍ خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان ولسی جرګې څخه باندې یو میاشت وړاندې یعنی د لندې په 22مه نیټه پریکړه وکړه چې د کابینې 11 وزیران به د بودیجې د کم لګښت له امله استهزاء کړي. د جرګې د 1490 کال د قطې پر سر له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د پوهنې له مخدره موادو سره د مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ، قانون او اوبو او انرژي، اقتصاد، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، دفاع او د ښار جوړونې وزیران استهزاء کړي. د هغه وزارتونو دي چې په 1490 کال کې 50% څخه کم پرختیایي بودیجه لګولې ده، خو افغان حکومت ویلي ولسی جرګه نشي کولی د کورنیو چارو، دفاع، لوړو زده کړو او ښار جوړونې وزیران استعزا کړي. حکومت وایي دا هغه وزیران دي چې په 1990 کال کې په خپلو اوسنیو پوستونو کې نه وو. ولسی جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ 11 واړه وزیران د استعزا لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي وو، خو دا چې یاد شوي څلور وزیران د دوی غونډې ته ور نغلل، د دې جرګې استعزاحیه غونډه وځنډېده. پوښتنې دا دي چې ولې تر اوسه دغه 11 وزیران د ولسی جرګې استعزاحیه غونډې ته نه دي حاضر شوي، او ولې افغان حکومت ولسی جرګه د څلور وزیرانو د استعزا په برخه کې مخالفتونه لري؟ دې او ځینو نورو پوښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه ووایي. راسره میلمانه دي د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجروح او سیاسي کتونکی طوفان وزیری. باید یادونه وکړو چې موږ د پارلماني چارو وزارت مسؤلینو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د دغه وزارت مرستیال محمد کریم باز او ویان نعمت الله بشروال حاضر نه شول چې حتی زموږ تلیفوني پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. دوی که څه هم په لومړي سر کې له موږ سره د خبرو کولو ژمنه وکړه، خو بیا یې تر ډیرو ساعتونو پورې ټلیفونونه بند کړي وو. خو موږ خپل بحث له همدې دو میلمنو سره مخته بیایو. لومړی هم راځو مجرو صاحب ته. مجرو صاحب، ځینې وکیلان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د 11 وزیرانو د استعزا پریکړه احساساتي پریکړه وه. تاسو لږ وضاحت راکړئ، وایي چې وکیلانو په کوم اساس باندې د 11 وزیرانو د استعزا پریکړه وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولسی جرګه صلاحیت لري چې په 30% کل اعضا از هر جو وزرا استعزا په عمل ور. د ابتدا په ورس کې مسله استعزا مطرح شوی بود، په یو اتیاوم ماده د قانون اساسي ولسی جرګه در کل ټول اعضا د شورای ملی سره مکلف شوی و چې هر وکیل د اظهار نظر سره د مساله اولیای او د ملی منافع قضاوت وکړي. په دې معنا چې وکیل حق نه لري چې په احساساتي عمل یو اقدام وکړي.
بله مجرو صاحب، دغه کوم پریکړه چې وسوله د 11 وزیران د استعزا پریکړه، آیا یو احساساتي پریکړه وه او که په اصول ولاړه وه؟
استعزا خو د ولسی جرګې صلاحیت دی، اما پروسیجر د قانون اساسي په 290 ماده صراحت لري چې استعزا اختصاصي صلاحیتونه دي په ولسی جرګې سره، اما پروسیجر د اصول وظایف داخلي تعین شوی وو.
تاسو موافقه چې د 11 واړه وزیران چې د استعزا پریکړه شوی، د استعزا شی او کیوازي اما وو وزیران چې حکومت غوښتنه کوي مغه وزیران یوازي استعزا شي؟
زه په استعزا سره هیڅ مخالفت نه لرم، پروسیجر سره مخالفت لرم.
په دې پروسیجر کې څه ستونزې به مشخصه وایي؟
په دې پروسیجر ټول ورځو چې دیش ورځو په دغه موارد بحثونه شوی و په تالار کې، یو ورځ په یو لاس وزیرانو د استیزا په فیصله شي، یو ورځ په تفکیک سره فیصله شي که اوه وزیرانو په استیزا حاضر شو او څلور تنه وزیرانو حاضر نشي. بنان زه په دې خاطر حق وزیران چې په 1990 کال وزیر نه وو هیڅ مسؤلیت په تالار کې نه رو، او یو ماده په قانون اساسي هم صراحت لري چې وزرا په مشخص وظایفونه رئیس جمهور سره او په پارلمان سره مسئول دی. هغه وزیران چې په 1390 وزیر نه دی، پس په کوم دلایل جواب ورکړي؟
وزیر صاحب، تاسو د ولسی جرګې دغه دریس چې وسنی ولې چې باید 11 وزیران استعزا شي، او حکومت وایي چې باید 2 وزیران استعزا شي، ځکه چې اصلور وزیران چې دوی یادونه کوي هغه په هغه وخت کې په خپل پوستونو کې نه وو، تاسو د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ دغه ټکر څومره جدي بولئ؟
مننه. ګوري، استعزا او استجواب بلا شک چې د ولسی جرګې صلاحیت او دوی په خپل داخلي دندو کې د استعزا ټول هغه قوانین او ماده ځای په ځای کړی دي چې ولسی جرګه په کوم شرایطو کې کولای سي چې د کابینې وزیر استعزا کړي او یا استجواب کړي. بل شک چې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې 11 وزیران چې هغوی د 50% څخه کم بودیجه مصرف کړي ده، هغوی به ولسی جرګې ته راځي او دوی به د کمې بودیجې د مصرف په هکله ولسته ولسی جرګې ته ځواب وایي. که احیانا د دوی جواب قانع ورکوونکی نه وو، ولسی جرګه به پریکړه کوي او د دوی لپاره به صندوقخان نږدې. تاسو پوهیږئ چې د یوې خوا څخه خپله ولسی جرګه د سیاسي ګوندونو پر بنسټ باندې جوړه سوې یو ولسی جرګه نه ده، بلکې د یو فکر پر بنسټ جوړه سوې یو ولسی جرګه نه ده. متاسفانه چې د مختلفو افکارو او د مختلفو ګوندونو استازي او یا د ډلو استازي دلته وجود لري او دوی د مختلفو اړخونو استازیتوب کوي، نو پر همدې اساس چې په ټوله نظام کې، په ټوله دولت کې بدبختانه اغه سیاسي فکر وجود نه لري چې څه ډول وکولای شي چې یو وزیر یا والی او یا یو حاکم څه ډول دغه څخه استفاده وکړي او هغه په کار باندې واچي. په پرامدي اساس باندې ولسی جرګې ټوله استیزا کړله. دلته چې ولسی جرګه پرامدغه بنسټونو باندې جوړ نه ده، نو حکومت هم هڅه کوي چې د خپل نفوس څخه په استفاده په ولسی جرګې کې لاس وهنه وکړي او په ولسی جرګې کې ځینې وړې ډلې هم هڅه کوي چې د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع نور هم پیچلې کړي او د وزیران څخه ځینې امتیازونه واخلي. مختلف اړخونه دي، څوک د وزیران ملګری دي. نو ستونزه په دې کې چې په دوو ګروپونو باندې ولسی جرګه وویشل سول، یو اړخ دا وایي چې نه یو ولس وزیران باید استیزا سي، بل اړخ بیا وایي چې نه څلور وزیران استن په همدې 1400 کال کې وزیران نه و. نو پر همدې بنسټ دوی د دې مسؤلیت نه لري چې د 1400 کال د بودیجې د مصرف جواب دوی ورکړي، صرف و وزیران باید استیزا سي. دا لانجه او دا سیاسي لوبه هم په پارلمان کې، هم د وکیلانو په کور کې، هم د وزیرانو په کور او محلو کې هلته دراکړي ورکړي معاملې او خبرې اترې دوام لري. که څه هم دا د ولسواکۍ یو اصل دی، هر څوک حق لري، وزیر هم حق لري چې د خپل کامیابی لپاره د ولسی جرګې د وکیلانو رائے خپل کړي، او وکیلان هم د دې حق لري چې د وزیر په پلوي باندې کمپاین وکړي، هواغه ته رائے ورکړي، د نورو وکیلانو رائے راټول کړي. بدبختی دلته دا ده چې اصلا د دیموکراسي او د جمهوریت ستونزه نه ده، اصلا ستونزه په وګړو کې ده، او ستونزه په دې حاکم ټیم کې ده، ستونزه په همدې وکیلانو کې ده چې دوی قانون غلط تعبیروي، قانون څخه غلطه استفاده کوي. دوی خپل د قانون جوړونکي دي، بدبختانه چې قانون دوی خپل تر پښو لاندې کوي. اوس نو زه فکر کوم چې لومړی کم پریکړه چې سوې ده، داغه نه وروسته یو ډول داسې معلومیږي چې په حکومت کې ځینې واکداران هڅه کوي چې ځینې وزیران چې دوی خپل کسان دي که مشخصه ورته اشاره وکړه، که هڅه کوي چې وزیر دفاع د دې څخه وژغوري. دوی داسې فکر کوي چې ولسی جرګې ټوله پروګرام د وزیر دفاع لپاره جوړ کړی دی چې هغوی استیزا کړي او بالاخره هغوی بې صلاحیته کړي او د هغوی څخه رای واخلي. پر همدې اساس ډېره هڅه په حکومت کې هم د رئیس جمهور لومړی مرستیال کوي، په وکیلانو کې هم هماغه کمپاین کوي، د وزیرانو په منځ کې هم کمپاین کوي، تر څو ولسی جرګې وژغوري.
تاسو د سپېکو شاهدان یاست چې هلته خپل د ولسمشر لومړی مرستیال چې تاسو یاد کړ هغه د دې پېښې مخنیوی کوي چې ولسی جرګې نه باید دغه څلور وزیران استیزا کړي. تاسو د څه شواهد لرئ؟
زه فکر کوم چې دا د رئیس جمهور او د لومړي مرستیال حق دی چې هغوی په ټاکنو کې، هغوی د پارلمان په منځ کې ملګري ولري او د خپلو وزیرانو لپاره کمپاین وکړي، خو دغه کمپاین باید د افغانستان د قوانینو پر بنسټ وایندي. دا باید مشروع کمپاین وي، د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره مطابق کمپاین وي، او دا د ټولو هغو فساد څخه جلای چې هغه په افغانستان کې اوس ډیر زیات دی، او افغانستان بدبختانه د نړۍ په کچه لومړی هغه فاسد حکومت بلل شوی دی. زه فکر کوم چې دا د لومړي مرستیال جمهور د دوم مرستیال حق دی. دا چې څومره مشروع کمپاین کې یا غیر مشروع کمپاین کې، زه په دې اړه خپل دقیق هغه څه چې هغه د شواهدو په ډول سره وړاندې کوم څه نه درم، بلکې د وکیلانو د یو مجموع د ډلو او د دوی سره د خبرو ناستو په نتیجه کې هغوی د دې خبره کوي چې په دې کې د حکومت پراخ لاس دی، او بالخصوص د لومړي مرستیال.
مننه مجرو صاحب. تاسو ترازو، تاسو ولې نه غواړئ چې د غسرور وزیران چې مخکې معلومونه وخت چې د دفاع وزیر ده، د لوړ زده کړو وزیر ده، خار جوړول وزیر ده، ولې نه غواړئ چې دوی سزا شي؟
مخالف ده قانون اساسی ده، مخالف ده اصول وظایف داخلی ده، مخالف ده منطق ده. ولی یو کس چی به دیار لسونیون کال وزیر نشته جواب وکه.
مجروسه استاس خبر داس کاری چې د ولسی جرګه دغه پریکړه چې د یو ورس وزیران باید سزا شي له اساسی قانون سره په ټکر کې ده. د کوم ماده لمخه
په 77 ماده کې صراحت لري، قانون صراحت لري
چې وزیران د مشخص وظایف سره په پارلمان مسؤلیت لري.
بله مجروس نو ولسی جرګه ول د پریکړه وکړه، آیا احساساتي پریکړه وکړه او کدوې د اساسي قانون څخه خبر نه وو؟
دقیقا یو احساساتي تصمیم په اول ورځ ونیول شو. زه فکر کوم چې ټول کسان چې په شورا کې په حقوقي موضوع فهم لري ټول په دې نظر کې څلور تنه وزیرانو د اساسي قانون او د اصول وظایف داخلي دندو به مناسب نه دي چې پتالار رازی او پیستیزا سر وضاحت وکی.
مجرس سیب اما ولسی جرگی ویل چی که چیر دا غیوول اسوار وزیران دا دوی استزاحی غونده تا حاضر نشی دا با دا ولسی جرگی او به احترامی وی او دوی به حقوق وزیران تا صندوق کی دی او دا باور رای بتر واخلی. اوس محال پولیسی جرگی که گنگوسی سی دا چیر دا غیوول اسوار وزیران که چیر دوی بیا هم وار نشی ولسی جرگی تا دا ولسی جرگی غبرگون و اکسل عمل بد سوی آیا کولی شی چی دا دوی پی غیاب که صندوق کی دی او دا باور رای تر واخلی؟
پیج وقت پی غیاب صندوق نشک خدای کمیسیون نظارت به تطبیق اساسی قانون موضوع معول شه که تفسیر وکه او یوم ماده قانون اساسی او په دوا نوی ماده او په یوم نوی ماده سره تفسیر وکه که آیا بولسی جرگه صلاحیت لري چې حق کسان که در دیار لست و نیوم کال وزیر نو پا استیزا حاضر شد کنه؟
مننه وزیری صاحب تاسو در ولسی جرگی در غلی مجروح صاحب خبر واوری دلی زمین که در ولسی جرگی در دوشن بی غونده هم لنگده کتلی ده چه فکر کوای چه در ولسی جرگی در غلو ترمنز اغا اختلافات ول را منسته شویدی؟
گر یو شی چه واضح دی اغا داده چه ولسی جرگی که او در نری پا مختلف و هیوادونه که پا پارلمانونه که حال تا در نظریات و اختلاف وجود لری او حال تا هم یو اپوزیسیونی او بل حکومتی دوار خونه ی اوازات وکیلان هم وجود لري، مګر هغه هیوادونه یو ډول د خپل پارلمان یا ولسی جرګې د خپل حکومتداري څخه ورده سابقه لري، د وخت په تیریدو سره هغه خپل قوانین اصلاح کړی دي او هغه څه چې ستونزه اوس په افغانستان کې پیښ شو ولسی جرګې کې فرض مثال یو وکیل یو وزیر چې سزا کیږي کدا وزیر را نسی دا دوی ورځې رانه لیدا میاش نه غی دا کال دا ټول وزیران رانه د ولسی جرګې بچکی ولسی جرګه مجبوره ده چې دوی په غیاب کې پریکړه وکړي. نو دا شی په قوانینو کې او د ولسی جرګې په داخلي دندو کې او لاهی کې واضح سوی نه دی او پر دې باندې بحث نه دی کړی. نو پر همدې بنسټ باندې وکیلان یو نتیجې ته نه رسیږي او په دې خاطر چې په قوانینو کې د هر څه لپاره د هرې موضوع لپاره واضح په تفصیل سره څه نه دی راغلی، بلکې عمومي یو یادونه سوې ده او د ام هغه څخه اوس هغه وکیلان چې هغوی د فرصت په لټه کې دي هغوی اوس استفاده کوي او موضوع بل لوري ته کشي. نو زه فکر کوم چې همدغه ستونزه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړله دا ستونزه د قانون د نشتون د مکمل څخه راپیدا سوې ده، مګر اوس په مختلف اړخونه نیولې دي، حکومت لاسوهنې دي په خپل ولسی جرګې کې مختلفې ډلې دي چې هغوی د مختلفو افکارو غوښتنو او ملاحظاتو لرونکي دي او په زمن کې د دې تر څنګ خپله وزیران هم یو تعداد وکیلان په داخل د پارلمان کې لري او یو لس وزیران په مجموعي ډول سره د اوریدو څخه چې دوی خپل په منځ کې غونډه کړې ده او دوی یو مجموعي کمپاین هم کوي او هڅه کوي چې دا مسله نور هم پیچلې کړي او ټول وزیران د استیزا څخه وژغوري.
بله وزیر صاحب، ولسی جرګې تل وزیران استیزا کړي، کله ناکله یې سلب اعتماد کړي هم دي، خو کله چې د ولسی جرګې لخوا دغه وزیران سلب صلاحیت شوي او یا هم استیزا شوي دي، هغه یا هم د سرپرست په توګه پاتې شوي او یا هم بل وزارت ته تبدیل شوي دي. په داسې حالاتو کې چې ولسی جرګې احساساتي پریکړې کوي، وزیران استیزا کوي او دولت ورته پاملرنه نه کوي، فکر نه کوي چې د ولسی جرګې لخوا د استیزا کولو موضوع یا وادي موضوع ګرځېدلې ده او حکومت هغوی ته پام نه کوي؟
ګوري دا د احساساتو پریکړه او د نه احساسات ز فکر کوم چې دا به درست نه وي، په دې خاطر هر پریکړه په ولسی جرګې کې د قوانینو پر بنسټ او د دوی د داخلي اصولو پر بنسټ باندې کیږي. ولسی جرګه د استیزا حق لري او ولسی جرګه ولس وکیلان استیزا کړی دي، په دې باندې پریکړه کړې ده دا چې څلور وزیران په 1999 کال کې په غو وزارتونو کې نو څه پروا کوي دوی د وزارت راسي او ولسی جرګې ته د کنات ورکی چې زه په دې وزارت کې نو ما زه په بل دند باندې وم نو دا زما مسولیت نه دی چې دا بودیجه مصرف کمه تیر وزیر چالته وخت یې کړی دی او هغه په دې کې تیر وطنه کړی دی په هغه کې دوی غفلت کړی دی نو دا زما مسولیت نه دی ورسې بیا ولسی جرګه پویږي چې دا ترای ورکی کین ورکی ډیره ساده سیمپل موضوع ده د دینه خو ما درته وچ په ولسی جرګه کې مختلف فکرونه نظریات او جوړ جاړی دی هغه دا نور هم پیچلی کی دا هغه مهم موضوع بل موضوع دا ده چې د ولسی جرګه په لاهی وظایف کوم دا راغلی دی استیزا دا رښتیا هم حکومت هم ولست یو ډول اوس ډیره حادثه ده او ولس هم په دې باندې پویږي ولسی جرګه هم په دې باندې پویږي ک احیانا دوی دغه رات کړی وزیران خو وزیران بیا هم د سرپرست په صفات په غو وزارتونو کې پاتې چې د رئیس جمهور غوښتنه یې هغه دوه کاله هم پاتې کېدای شي دوه نیم کاله هم پاتې شوی دی که څه هم د قوانینو پر اساس تر شپږ میاشتو ډیر حق نه لري حتی رئیس جمهور حق نه لري چې وزیر سرپرست پاتې شي بدبختي په دې وطن کې همدا ده چې د ریاست جمهوریت څخه رانیولې بیا تر یو کوچني مامور پورې بیا د دې وطن هر وګړی د دې وطن قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې باندې افتخار کوي بولي چې قوانین څنګه تر پښو لاندې
مجرو صاحب تاسو ترازو تاسو مخکې ویل چې دغه څلور وزیران نه باید استیزا شي ځکه د دوی استیزا د اساسي قانون سره په ټکر کې ده نو اوس خو دغه وزارتونه په 1990 کال کې بودیجه هم کافي نه ده لګولې په دې صورت کې ځواب ورکوونکي څوک دي
هغه وزارتونه چې په 1990 کال وزیر اوس نسته هغه وزارتون په رئیس جمهور کې مسؤلیت لري جواب ورکړي موینان او رئیسان ټول مسؤلین دي رئیس جمهور باید جواب ورکړي چې په دغه وزارت بودجه په کوم علت مصرف شوی نه ده بنان په استجواب باید حاضر شو سوالونه جواب ورکړي نه په استیزا سره
مننه مجروح صاحب تقریبا دغه شپږ درس کې وو درس ورځې اوس ولې چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې دغه یولس وزیران باید استیزا شي تر اوسه دوی استیزاهي غونډې ته نه دي حاضر شوي دومره ځانډوالي په دې مسله کې رامنځته شو آیا وکیلان غواړي چې په وزیرانو باندې یو ډول فشار راوړي او ځان ته ځینې امتیازات واخلي او که لا هم وزیران نه غواړي چې د ولسی جرګې د پریکړه احترام وکړي او ورشي استیزاهي غونډې ته حاضر شي
ټول وزیران حاضر وو چې په پارلمان سره حاضر شوي څلور تنه وزیران کې رئیس جمهور سره امر وکړ چې په پارلمان حاضر
یعنی تاسو واچ دغه څلور وزیرانو چې د دوشمې پورز په استیزاهي غونډه کې برخه ونه خسته دوی ته ولسمشر ویلو چې تاسو ولسی جرګې ته مورځي
دقیقا ولسمشر امر وکړ چې نه به شرکت وکړي
وزیر صاحب تاسو ترازو تاسو د ولسی جرګې لخوا دغه مسلې د ځند لامل پسې کې ونی دا د تقریبا ودر سرزه وشول چې ولسی جرګې دغه وزیرانو د استیزا پریکړه کړې خو تر اوسه یا ولسی جرګې د نه حاضر شوی چې دغه وزیرانو رو غواړي خو کله چې وروغختل د دوشمې پورز بیا هم ولسی جرګې ویل چې باید موږ ته پورا یعنی ولس وزیران راشي ولی وکیلان غواړي چې په دغه مسله کې ځان رامنځته شي
زه فکر کوم په تیر خبرو کې مو ورته اشاره وکړه چې کوم عوامل دي چې دوی جوړجاړي ته نه رسیږي هماغه چې جوړجاړي ته دوی نه سره رسیږي طبیعي ده چې هغه نور هم موضوع پیچلکی او دوامدارکی اوجدکی یو عمده عامل دا دی چې شفاف او درست قوانین او د ولسی جرګې په لاهیه چې د قوانینو د هغه پاغه کې نواقصه پاغه کې د هرې موضوع په حق لباندی واضح په تفصیل سره څنګه دی ځای په ځای سوي نو یو لوی عامل یم دادی بل عامل دادی چې په خپل ولسی جرګې کې وکیلان په دوو ډلو وېشل سوي دي چې یو اړخ یې د وو وزیرانو د استیزا واضح غوښتنه کوي او نور یې د یو ولس وزیران د استیزا غوښتنه کوي درېم عامل دادی چې حکومت په ولسی جرګې کې د خپل نفوذ چې لري هلته مداخله کوي او د ځان د خپل وزیران ته کمپاین کوي لابینګ کوي په ولسی جرګې کې او د دې هم موضوع پیچلې کړې ده دغه درې عمده عوامل د دې هم سبب سوي دي چې په دې موضوع کې فساد هم زمينه مساعده کړې ده چې یو تعداد فرصت طلب البته ټول نه یو تعداد وکیلان هغوی دې ته زمينه مساعده چې د دې موقع څخه استفاده وکړي د یوې خوا څخه وزیران هم په مسایلو کې دخیل دي د بلې خوا څخه دوی هم د وکیلان لخوا څخه ډیر ځورول سوي دي. هر ورځ وکیلان د دوی وزارتون ته ورځي، غیر قانوني مقرري ور باندې کوي، او یا ځینې امتیازات ځینې غواړي. کدا امتیازات ورنه کی بیا د سید استیزا او استجواب موضوع په پولیسي جرګی کې راپورته کوي. یو ډول وزیران هم ډیر په پارلماني مسایلو کې ډیر مصروف دي او خپل کاری مدیریت ډیر پام نه دی کړی، او د بلې خوا څخه وزیران هم هڅه کوي چې هغوی یو ډول جوړ جاړی د ولسی جرګې د وکیلانو سره ولري. دا چې د هر څه کوي، که بودیجه مثبت مصرفوي یا نه مصرفوي، یا که دا یو پروژه استعمالي په پروژه باندې مصرفوي، هغه پروژه د افغانستان د خلکو د غوښتنو مطابق پروژه ده، په هغه کې اداري فساد سوی دی نه دی سوی، هغه ته پاملرنه نه کوي. یوازې غواړي چې دا معامله د ولسی جرګې د غړو سره چې هغوی استجواب استیزان نه کوي، نور خیر او خیریت دی، په ده باندې نه قضا څه کولی سي، په ده باندې نه رئیس جمهور څه ورته وایي، او نه نور هغه قضایي او امنیتي ادارې چې دي چې کولی سي دی تعقیب کړي، دا غو پروا دی نه لري. نو دا دواړه خو کې یو ډول د فساد فکر وجود لري، نو دې هم دا موضوع پیچلی کړی ده.
ډیره مننه زموږ د دې نه بحث هم دلته پای ته ورسېده. لخپل میلمنو د ولسی جرګې لغړی غلام فاروق مجروح، سیاسي کتونکي طوفان وزیري څخه ډیره مننه کوم. آباد
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.